تشکر از پیام ها و نظریات شما. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. اما اکنون ساعت 1:30 به وقت کابل است. تارا شمایون در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی وانتویگل ولایت نورستان، قمندان یک کندک پلیس کشته شد. سفیر افغانستان در پاکستان با معاون وزارت خارجه آمریکا در اسلام آباد دیدار کرد. برای اعمار بند نرای در ولایت پکتیا 20 میلیون دلار آمریکایی تصویب شد. بیش از 1800 تن از علمای مدارس مختلف دینی پاکستان با صدور فتوا حملات انتحاری را یک عمل غیر اسلامی خواندند. در نتیجه یک کمین در ایالت بلوچستان پاکستان 5 تن از پرسنل نیروهای امنیتی این کشور کشته و تعداد هم زخمی شدند. در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر بغداد حداقل 38 تن کشته و 105 تن دیگر زخمی شدند. امارات متحده عربی میگوید تیارات جت قطر در فضای بین المللی جلو دو تیاره مسافربری این کشور را گرفتند. ترکیه هشدار داد که آمادگی برای عملیات نظامی بر ضد نیروهای تحت رهبری کردها در شمال سوریه تکمیل شده است. و شینزو آبی صدر اعظم ژاپن در اولین سفرش بعد از فروپاشی یوگسلاویا از شهر بلگراد دیدار کرد.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com و این هم برنامه هفتگی این ساعت.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لایداری فساد سر د مبارزه زنگری خبرونه لا آزادی رادیو نه.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنه. د عدالت او له فساد سره د مبارزې د دیونې په خبرونه کې زه حسیب الله تلاش ستاسو په خدمت کې یم. درنو اوریدونکو د نن ورځې خبرونه د مالی وزارت په ځانګړي توګه د ګمرکاتو په برخه کې د فساد مواردو ته ځانګړي شوی او له موږ سره په خبرونه کې د ټلیفون په کرخه د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی او د خبرونې همیشنی همکار او له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې د اطلاعاتو او شکایتونو د اخیستو رئیس وحید الله زاهد لموږ سره په خبرونه کې دي. دوی ته خره خلاص توایم. ښاغلی عبدالرحیم زی لموږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی عبدالرحیم زی خبرونه ته خره خلاص.
مننه. سلامونه او ښه چاره تاسو ملمنو او ټول اوریدونکو
ته
وړاندې کوم.
راځم دې پوښتنه ته ښاغلی عبدالرحیم زی، چې تاسو په ګمرکاتو کې د فساد موارد څنګه ارزوئ؟
خمنان اساس له برنامه څخه کچه رزه د مالی وزارت او سنې رهبری د 13 دریو کلونو او وضعیت اشاره وکم. فکر کوم کې د اساسو پښتنه هم جواب سي او نور پښتنه دي هم.
ډیر زیات مننه په لاندې توګه.
په 13 دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف چې په دې کې اومده برخه ګمرکات تشکیلوي، زمونږ د ملي عوایدو ګراف یو سلو نشته، یو سلو اویا میلیارد افغانۍ ته رسیدلی. او کچه ر بیا د 3 کال مخکې د 1930 کال سره مقایسه کړو، حالت د مکمل کال اوایت 9 میلیارد افغانۍ و. یعنی په 13 دریو کلونو کې د ملي اوایت ګراف د 9 میلیارد افغانۍ څخه 1.2 میلیارد ته رسول، دا خپل د دې معنی ورکوي چې موږ فساد سره عملی مبارزه پیل کړې، افغانستان په عدالتي سرچینو کې مصلحت رامنځته کړې او د استخدام په برخه کې متلاش کړې چې هغه اشخاص د افغانستان په عدالتي سرچینو پر دندو وګمارل شي چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه دفاع کوي. د عوایدو وضعیت چې دغه حالت کې قرار لري موږ په دې بحثونه نه کوو او دا ادعا هم نه کوو چې د افغانستان په عدالتي سرچینو کې د فساد موجودیت صفر ته تقرب کړی، اما دا ادعا کولی شو چې د پخوا په پرتله د فساد موجودیت کم شوی، اګراف ټیټ شوی، ولی هڅه مو دا ده چې د افغانستان د خلکو د همکارۍ په نتیجه کې په ځانګړې توګه د ملي سوداګرو د همکارۍ په نتیجه کې موږ په دې وتوانېږو چې د فساد په برخه کې البته د مبارزې په برخه کې لا نورې لاسته راوړنې ولرو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیمزی. خدای دې وکړي چې ډېره تخصصي او ستونزمنه پوښتنه نه وي. هغه دا چې تاسو وویلې په تېرو دریو کلو راهیسې اوس د افغانستان عواید 1.2 میلیارده افغانیو ته رسېدلي دي.
بله،
څه فکر کوئ؟ یعنی ستاسو په نظر په دې کې به څومره احتمال د فساد وي؟ یعنی 200 میلیارد افغانۍ کې د افغانستان عایدات وي او 1.2 حاصل کړي، 1.5 میلیارد عواید په فساد کې د فساد لامل ځای کیږي، 50 میلیارد کیږي، 100 میلیارد کیږي. یعنی هغه آخري کچه د عوایدو تاسو تر اوسه تقریبي سنجول
دي؟ هر کال موږ د افغانستان د اوسنیو شرایطو پر اساس په خپل ملي بودیجه کې ځان ته د عوایدو په برخه کې هدف ټاکو. په 1994 کې زمونږ لپاره ټاکل شوی هدف دا و چې په یو کال کې مونږ 1.4 میلیارد افغانۍ ټولې کړو، چې دا سنجش شوی و. اما خوشبختانه د کال تر اخره پورې مونږ نږدې زمون ټاکل شوی هدف 1.2 میلیارد افغانۍ ته ورسېده. اما د کال په اخره کې چې د شم د قوسو موږ 1.15 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ، یعنی د هدف څخه زیات عواید. په شپږ نوي کې چې شروع ورځې مخکې مالي کال خلاص شو، چون د دې د قوس په درشمه نیټه مالي کال خلاصېږي، زمونږ لپاره هدف 1.25 میلیارد افغانۍ و چې د کال په جریان کې تر اخره پورې دغه عواید ترلاسه کړو. اما د قوس په درشمه موږ 1.9 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ، یعنی د ټاکل شوي هدف څخه 1.6 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. هر کال زمونږ هڅه دا ده چې څومره چې اصلاحات راولو، څومره چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې سیستمونه جوړو، په هماغه اندازه زمونږ د ټاکل شوي هدف مقدار لوړېږي. په 1990 کې هم زمونږ هدف لوړ شوی، یعنی مونږ تقریبا 1.9 میلیارده ځان ته هدف ټاکلی. نو تاسو خپل فکر وکړئ، کله مو چې نظام نوی شروع کړ، موجوده نظام 1.4 میلیارده ټارګټ و، اما اوس زمونږ ټارګټ 1.9 میلیارده ده. دا هر کال همداسې لوړېږي او زمونږ هغه لیدلوری هم همدا ده چې د کال په تېرېدو سره زمونږ د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي، اصلاحات زیات رامنځته شي، او تر څنګ یې د فساد سره د مبارزې په برخه کې په جدیت او قاطعیت دغه خپل تګلاره تعقیب کړو.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالرحیمزی. اما شما پیشتر گفتین که فساد به صفر پایین نامده، اما فساد وجود داره، اما به او اندازه نیست که ادعا میشه. اما موضوع اساسی است که بسیاری ادارات یک بخش دارن آسیب پذیری. در بخش آسیب پذیری یکی از اصولش هم همی است که ما موارد از کدام نایه ها ضربه میبینیم و یکی از اون میشه فساد باشه. از امی آسیب پذیری که شما پیش بینی کرده این، چقدر فکر میکنین که امی فسادتان از لحاظ فیصدی یا از گراف فسادتان تا چی حد است؟
ببینین، موجودیت فساد، ما در صحبتهای خود هم اشاره کردم که ما هیچ گاه ادعا نمیکنیم که گویا فساد به صفر تقرب کرده، اما ای ادعا را میکنیم که در مقایسه با سالهای قبل، در مقایسه با نظام قبلی، موجودیت فساد اما گرافش پایین آمده.
یعنی تا چی حد پایین آمده؟ ببینین آقای عبدالرحیمزی، اگر از 100% پایین به 90% هم پایین است، 85% هم پایین است، گرافش
فیصدیش را بگذارن که به ارقام برتان بگه. وقتی که عواید ملی از 99 میلیارد افغانی به 170 میلیارد افغانی میرسه، خود از ارقام صحبت میکنه که تا کدام حد ما مبارزه کردیم. اما باز هم ما ای را بیان میکنیم که هنوز هم در منابع ذاتی افغانستان ظرفیت از این وجود داره که به مراتب گراف عواید ملی ما بلند بره. اما ایره شما شاید با ما قبول کنین که از بین بردن فساد یا تقرب از او به صفر چیزی نیست که در یک سال، پنج ماه، شش ماه آدم دواقع کنه. این یک موضوع است که با گذشت زمان، با یک پروسه مدت طولانی است که ما بتونیم به هدف نهایی خود برسیم. اما وضعیت 3 سال ما به مراتب اگر در مقایسه با 14 سال گذشته مقایسه کنیم به مراتب خوب است.
بسیار زیاد تشکر عبدالرحیمزی. برمیگردیم به شما انشالله. یک شنونده داریم، سوال دارن، سوالشان هم مطرح میکنن و دوباره به شما برمیگردیم. خغل فضل هادی وردک ل وردک نه خغلی وردک میره بنیو که خبرونه تا خرق لست.
محترم تلان سوب سلامون اتاسو تا محترم رایمزو سات تاورم دکان خدا دیو کری چی رو جور بود تام همچنان نو دما پختن او سوال دغه دی واقعا مشکلات شته دی بدبختی شته ده نو د مخ کو وختو کې زې اداره تاولو ما سلام شپ په اداره کې د چوکیدار نه نیولې تو غمس تکا سپور ټول یاد کا کا زای و د مو زای و نو په صد موجوده شته خو بعد وختونه چې به ګمرکاتو کې مشکلات شته دی نو د رایزو زوب نه مو دغه پختنه ده چې څنګه د شي د دوه نه د دوه نه په ویلو خو ځکنه نه کیږي وی ایو نو عملی کار باید څنګه وشي باید څه وکړو آیا ملت هم یو باید یو څه وکړو ځکه ټوله پلان په حکومت باندې باید ورونه چول شي حکومت سه باید ملت همدردي خپله وکړو داسې نه چې موږ او تاسې هر مشکل ټول حکومت ته هغه کوو چې یاره دا ټول کار دی ډوډۍ دې مو حکومت را کو کالي دې مو حکومت را کو نه تاسې همکاري مهمه ده د ملت نو څنګه کېدلی دا حل شي
بله مننه خغلی وردک اخی عبد الرحیم زی اتمن سوال آقای وردک گرفتین
د وردک صاحب سوال ما واخست له دوی څخه مننه یوې موضوع ته دوی اشاره وکړه چې واقعا همکاري سره تموسی مونږ بار بار دا خبره کړې چې کشر د افغانستان خلک وړي چې د افغانستان پایداری سرچینو کې فساد لمنځه لاړ شي ځکه بیت المال د افغانستان ملت پورې ارتباط نو سکتور خصوصي له موږ سره همکار پاتې سي که چیرې دوی ادعا کوي چې ګوا کې په مالیاتي ادارو کې فساد شتون لري دغه د سکتور خصوصي څخه مو هیله دا ده چې که چیرې زموږ کوم مامور په فساد ښکېلي تاسو ورته فرصت مه ورکوئ چې دوی فساد وکړي کله چې فساد ترسره کېږي بیا دا به ټول کدای شي راسره ومني چې فساد چې رامنځته کېږي دوه ډلې شتون لري د خلکو په ادعا یو زما مامور اما مقابل لو رئیس څوک ده دوی د فرصت ورنکی یو دوم در رسنیو څخه مهیله ده ده چې لمونږ سره همکار پاتې شي تحقیقاتي گزارشونو په جوړولو کې دوی کولی شي په دغه برخه کې د افغانستان حکومت تر څنګ پاتې شي او تر څنګ بیا موږ فساد د مخنیوي لپاره او د عوایدو د لوړوالي لپاره درې عمده دلایل موږ مشخص کړي چې په هماغه تګلاره روان یو اول دا چې د استخدام په برخه کې مو هڅه کړې چې وردګ ته اشاره وکړه چې روابط شخصي روابط پر اساس ترجیح ورکړي هر هغه څوک چې د هر ژبې هر سم او هر طبقې څخه وي ظرفیت او توانایي ولري د مالی وزارت دروازه دوی پر مخ خلاصه ده دا یو دوهم مو دا چې د افغانستان په پایداری سرچینو کې په ګمرکونو کې په مالیاتي شعبو کې موږ ځینې سیستمونه فعال کړي لکه د اسیکوډا سیستم سټیکټا سیستم ای پیمنټ سیستم دغه سیستمونه خوبی داده چې لوی خاموږ سره د شفافیت په برخه کې کومک کوي بیا بل مقابل د سکتور خصوصي سره د سهولت یا د اسانتیا او د رامنځته کېدو په برخه کې کومک کوي درېم کار مو دا کړی چې د استخدام په برخه کې د زر او زور تابعیت مو نه ده کړی د بیرونی فشارونو تابعیت مو نه ده کړی هر هغه څوک چې د تجربه او تخصص ترڅنګ پاک بیکګراوند ولري د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه وکړي هغه ته مو لومړیتوب ورکړی چې د افغانستان پایداری سرچینو کې کار
وکړي
د دغو دلایلو پر اساس موږ په دې توانېدل یو چې د افغانستان د ملي عوایدو وضعیت بهبود خواته بوځو نو د دغو درېو عواملو په نتیجه کې موږ په دې توانېدو چې د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي
ډېر زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیم خو زه بېرته راګرځم زما تاسو ته هغه ده چې تاسو د ورستی کال په اړه باندې ویلی چې تاسو په ورستی کال کې ډیر زیات عایدات درلودل د تیرو کلونو په پرتله باندې خو مثلا یو راپور دی هغه په ایکو غونډه کې ایران ویلیو چې په 2014 مالی کال کې افغانستان ته 2,502,000,000 دوی صادرات درلودل په داسې حال کې چې هغه سیستم چې اسیکوډا تاسو مخکې نوم واخیسته د افغانستان په اسیکوډا سیستم کې د دې هغه ارقام چې ثبت شوي دي څه باندې 1.5 میلیارډ ډالر ثبت شوی دی یعنی څه باندې 1.5 میلیارډ ډالر ثبت نه دي او دا هوایي تیر شوي دي یعنی 1.5 میلیارډ ډالر دا د افغانستان د عایداتو لپاره ډېره یوه لویه ضربه نه ده
ګورئ د دې لپاره چې بالخصوص زمونږ په سرحدونو کې سرحدي ګمرکونو کې د دغه ډول ستونزو مخنیوی وشي موږ دوه کار کړی یو کار دا چې کمیسیون مشترک دو جانبه چې دوه اړخیز کمیسیون موږ لرو د بیلابیل هوادونو سره چې پاکستان هم پکې راځي ایران هم راځي شاوخوا 12 یا 13 کمیسیون سره موږ کمیسیون های مشترک تجارتي او اقتصادي تر دې عنوان لاندې لرو صحیح ده په دغو مجلسو کې هم دغه د ارقام او د معلوماتو د شریکولو
او د سیستمونو د نخلیدو خبره کیږي او چې دا مونږ سره بیا په دغه ادعاو یا دغه مسایلو برخه کې کومک دي. دوم مونږ د لپاره چې د خلکو د اطمینان ورکو چې د کاري پروسیجر سره هم د اسناد په کوم حالت کې دي، مونږ د معتبرې کمپنۍ سره هوکړه لیک کړې چې دوی د دغه مواردو بالخصوص د دغه وارداتو کوم مسایل چې دي په دغه برخه کې دوی خپله پلټنه وکړي، گزارش باندې کار کو، دا بیا مونږ ته باندې افغانستان خلکو سره شریکو. ولې بیا هم تاکید زمونږ پر دې ده چې په دغه برخه کې ملي سوداګر باید افغانستان حکومت سره همکار پاتې سي، کچېرې په ګمرک کې مشکل یا په نورو مواردو کې دوی چاته فرصت ورنه کړي چې دغه څه مشکلات رامنځته
شي. تاسو د استخدام موضوع مخکې یاده کړله، ښاغلي وردګ هم د استخدام په اړه ویلي، غواړم وپوښتم دا چې ستاسو د استخدام په ګمرکاتو کې د استخدام په څه ډول دی، دایمي دی او یا هم خدمتي توګه باندې دی؟ بله موضوع غواړم په یوه د عامو خلکو په توګه باندې په یوه ټوکه باندې ووایم، کله هم چې یو چانه پوښتنه کیږي چې ته څه دنده لرې، هغه وایي چې زه خون کیم یا هم انجینر یم یا هم ډاکټر یم، ډیر عادي، خو که ووایي چې په ګمرکاتو کې ګمرک کې کار کوم، دا د مقابل لوري خبره ورته وایي چې اوه ګمرک کې کار کوي، نو هغه په دې چې یعنی دلته د فساد حد ډیر لوړ دی.
ما مخکې اشاره وکړه همدغه موضوع ته چې ډیری خلک هڅه کوي چې په ګمرکاتو کې دنده ولري، په مالیاتي شوبو کې دنده ولري، اما موږ بیا د دې لپاره چې زمونږ بیت المال محفوظ پاتې شي د دې لپاره هم شرایط وضع کړي. یو شرط یې دا ده چې موږ د ګمرکونو او مالیاتو اکاډمۍ دوباره فعال کړ، یو څو کال ته د شپږو میاشتو لپاره درس او مطالعه او تدریس ورته کیږي، د هغه نه وروسته امتحان ورځنې اخیستل کیږي. بیا دوی د افغانستان بالخصوص په ګمرکونو کې کولی شي استخدام شي. یو دوم استخدام مو چې کړی تر دې نیټې پورې، البته زه چې کومې خبرې کوم د وروستیو دریو کلونو په استازیتوب، دا چې مخکې 14 کاله سم مسله وه جدا، اما زه د وروستیو دریو کالو خبره کوم. استخدام لپاره مو تخصص تجربه معیار وټاکه، اما تر ټولو بیا مهمه مسله هغه ژمنتیا ده.
یعنی دا چې دایمي دي یا خدمتي؟
همدې ته راځم، ژمنتیا هم مهمه ده زموږ لپاره. موږ یو کار وکړ چې په ګمرکونو کې غواړو استخدام دوراني وي، که یو کال زموږ یو همکار په شمال کې وو، دا لیږو بل کال ته. البته زموږ دغه امتحان د وروسته چې خپل عواید هم پوره کړي، اصلاحات هم رامنځته کړي، فساد کم ښکل نه وي، دا بیا لیږو د افغانستان بل زوم ته. یعنې دا دوراني ځکه ساتو چې هم اصلاحات رامنځته شي او هم په یوه اداره کې یو تحرک رامنځته شي.
ډېر زیاته
دوراني ساتو، کلونو لپاره چاته اجازه نه ورکو چې په یوه ساحه کې پاتې.
ډېره مننه خغلب درمزه. یو اوریدونکی فکر کوم تاسو نه څه پوښتنه لري د هرات نه، د ټلیفون په کرخه دی خغل داوود، مهرباني وکړئ.
موږ پوښتنه دا ده چې موږ د جراح محصول سمسو مخکې ووم، یو لک نیم لک تاویلولې، ډېر سب کمیشن کارانو استي، اوس موږ درې لک اته ډېر زره پوی تاویلو، نو حکومت ته ډېره فایده سو په میاشت کې زر کانټینر راځي، زر یو نیم زر لک روپۍ فایده راځي، اوس فاموال مختلف برکې مختلف نور شانو کې هم دی غب نوان ده. موږ که دا حساب کانټینری ته کوي چې مثال دوه لکه اوسي موږ نه اخلي چې درې لکه واخلي، نو حکومت به
فوز لري دی او موږ مشکلاتونه خلاص. ډیر زیاته مننه خغل داوود. خغل عبد الرحیم، تاسو د خغل داوود پښتنه اتمن واوریده، خو مخکې له دې چې د هغه ځواب وایي، زه هم تاسو د ځوابونو پر اساس باندې یو بل پښتنه درم. هغه دا چې تاسو ویلي موږ تر ډیره پورې د مداخله او د هغه زورواکو مخه نیولې ده چې په استخدام کې دوی مداخله کوي، لاسوهنه کوي او د فشار پر اساس باندې خپل د خوخي وړ کسان تاسو په ګمرکاتو کې ګمري. خو دلته خپل د مالی وزیر خغلی حکیمی رسنوی ته ویلي او ما سره یو راپور دی چې د عوایدو او ګمرکاتو د مالی وزارت د عوایدو ګمرکاتو معینیت هم ویلي دي چې ځینې افراد د اصلاحاتو په عملي کولو کې مداخله کوي، دوی خپل کسان په زوره یا په مصلحتونه باندې یا په هر ډول باندې په ګمرکاتو کې مقرروي. حتی ما سره د دې راپورونه هم شته چې په ډیری ځایونو کې یا هم په ځینو مواردو کې یو کس چې تاسو له خوانه لري شوی دی، هغه اوس هم په دنده باندې بوخت دی.
اول دا کوم ورو چې هرات نه زنګ وهلی و داود صاحب، موږ یو کار وکړ چې د عمل دوکانه مخه ونیول. په دې معنا موږ ویلي چې د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ایټم یا هر وارداتي مال یا صادراتي مال باندې کوم قانون د ګمرکاتو چې دی مطابق د هغه اجراات وشي. مثلا که چېرې په نیمروز کې کومه تعرفه موږ وازه کړو، هماغه تعرفه د په فراه و هرات و ننګرهار و بلخ کې د عمل دوکانه مخه نیولې،
چې یو چرته ټیټه بل چرته لوړه هغه څه چې معیار د مطابق دغه یو چې دا د سکتور خصوصي د ملاتړ په معنا ده او تر څنګ بیا د شفافیت موضوع هم پکې جوته ده. دویم د وزیر صاحب خبرې بل رقم تعبیر نسی د وزیر صاحب د خبرو تعبیر لاو چې که چېرې څوک تلاش کوي چې د افغانستان په ګمرکونو کې استخدام سي یا زر و زور وکاروي موږ د زر و زور تابعیت مو هم ونه کړ اما د بیروني فشارونو تابعیت مو هم ونه کړ هغه چاته مو چانس ورکړ چې هماغه تخصص او تجربه تر څنګ د بیت المال لپاره ژمنتیا ولري. پخوا وختونه کې زه بیا هم تاکید کوم چې هغه جدا مسله ده، اما موږ په د تیرو دریو کلونو کې دغه کار وکړ، شخصي روابطو پر اساس استخدام ونه سو، زر و زور تابعیت ونه سو، بلکې هغه چاته فرصت ورکړ سو چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه کوي. نو که ستاسو اجازه وي زه به په همدې خبرو بسنه وکړم، انشاءالله په نورو برنامو کې به سره ګډون وکړو.
ښاغلی عبدالرحیمزی، له موږ سره په خپرونه کې له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس به د شکایتونو اخیستو رئیس ښاغلی وحیدالله زاهد هم دی. دوی هم ستاسو په خبرو باندې ځینې تبصرې او موضوعات لري، نو که تاسو وکولی شئ له موږ سره په خپرونه کې وایي دا به ډېر ښه و. ځینې ډېرې زیاتې پوښتنې پاتې شوې چې دې ته باید ځواب ویل شوی و، خو له بده مرغه د ستاسو دا د وروستۍ خبرو پر اساس باندې چې هیڅ داسې یو کار په تیرو دریو کلونو کې نه ده شوی، ما سره راپور شته، هغه راپور په دې اړه باندې
دی. زه به
په لنډه توګه تاسو ته ووایم د داسې یو مورد چې اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې ته هم یوه موضوع راجع شوې ده، چې هغه موضوع په هرات کې ده چې یو نفر له دندې لري شوی دی، اما هیڅ په خپل ځای باندې د اسلام قلعه په ګمرک کې د مرکز نه فشارونه پی زیات شوي دي. حتی په دې اړه پوښتنې شکایتونه لرو چې په ګمرکاتو کې چې کومې پیسې اخیستل کیږي یا هم فساد کیږي هغه حتی تر مرکزه پورې ویشل کیږي، چې په دې اړه باندې اسناد او ځینې اسناد چې موثق نه دي بلکې په ټولنیزو
دا د میز دوستان ته سلامونه وړاندې کوم. تاکید مو هم د ټولو هدف هم دا ده چې مشترکه مبارزه وسی په دې برخه کې، بالخصوص فساد سره د مبارزې ادارې چې د افغانستان ملت دوی ته تمه لري چې دوی مثلا قابل لمس نتایج سره ولري، مونږ هم دا تمه لرو چې څه اسناد او شواهد شتون ولري مونږ په خدمت کې چې دغه تحقیق وکړو یا دغه پر اساس مونږ مخکې لاړ شو. د هرات په ولایت کې په دې وروستیو کې مونږ تغییرات راوستل، اسلام قلعه کې تغییر راوسته سوی، کوم مدیر چې مخکې و اوس کوم بل نوی مدیر راوستل سوی، هر تغییر لپاره مو چې اقدام کړی همزمان هغه اقدام سوی. یعنې دا څوک نشته په دې ګمرکونو کې چې مونږ تغییر راوستي حکم صادر سوی هغه لا تر اوسه په دنده پاتې وي. کله چې حکم صادر سو بیا نو هغه نوی کس وردی. مننه وروره،
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیمزی. مننه له بده مرغه ښاغلی عبدالرحیمزی له موږ سره په خپرونه کې ونه شو کولی چې تر وروستیو شیبې پورې ملتیا وکړي، او ګڼ شمېر راپورونه او هغه پوښتنې چې دلته له موږ سره دي هغې ته ځواب وایي. مطمئنن ښاغلی زاهد، تاسو په زړه هم ډېرې پوښتنې او ډېر موضوعات ناخوښونکي پاتې دي چې غواړئ هغې ته
تاسو په سر کې یو پوښتنه وکړه چې زموږ ادارې څه کارونه کړي. بلې، زموږ ادارې یو موضوع د هرات په ګمرک کې چې تقریبا 1,040,000 یو موضوع هغه موږ بررسي کړی ده. بله قضیه د غیر قانوني اخیستلو وه، هغه هم په اسلام قلعه ګمرک کې وه، او همدارنګه د یو شرکت شکایت و د فاریاب په ګمرک کې موږ څېړلې، او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ګمرک کې، او همدارنګه د تورخم په ګمره کې موږ موضوعګانې څېړلې دي، او داسې نور هم موږ سره شته.
چې تاسو لسته ګورم کافي ډک لست لري، اما دا د عبدالرحیمزی صاحب خبرې هم چې واورې دي تډیر سره لري او توپیر لري.
په هر صورت تنها او تنها که چیرې موږ د ګمرکونو په ګمرکونو بحث کوو، نو خوشبختانه د ګمرکونو یو قانون شتون لري چې په دې قانون کې هر څه واضح دي. په دې قانون دویم ماده کې راغلي دي چې د ګمرکونو کې یا د ګمرک هغه اساسي دندې څه شي دي، یا د قانون اهداف څه دي. درې مورد چې تاسو ته لولم تلای سوي دا چې د ګمرکي محصولات راټولول دي، دوم د ګمرکي تشکیلاتو تنظیم ده، او دریم د ګمرک د کارکونکو د واک د حدودو ټاکل دي. کله چې موږ دا بحث کوو چې موږ ښه استخدام کړی ده، موږ د زور او ځواک یا د زر مخه نیولې ده، زه به وایم دا چې راځي په دې باندې بحث وکړو چې موږ قانون څومره پلي کړی ده. ځکه چې د قانون په اهدافو کې موږ ته وضاحت لري چې موږ استخدام باید څه رقم وکړو، او هغه اساسي دنده د ګمرک څه شی ده. بله موضوع درېمه ماده کې ده، هغه دا چې ده په 15مه فقره کې او 26مه فقره کې راغلي ده، هغه دا چې ګمرکي څارنه ده، او بل ګمرکی پلټنه ده چې دا دواړه کچیر د خبرونه وخت لګنی دا دواړه ځان ته موارد دي چې د باندې باس کیږي چې ولی ګمرکی فرار رامست کیږي یا مد مالیاتو یا د محصول نه رامست کیږي یا ولی دغه موضوعګان حیفوم یا دغه ګمرکی محصول حیفومایل کیږي. بل موضوع دا چې تاسو د راپور خبر یادونه وکړه چې د کوف کانفرنس کې تقریبا نیم میلیون خساره
نیم
میلیارډ ډالر خساره دغه سیستم د اسیکوډا د نه خبره کړی یاغي کې سب نه ده. ښاغلی عبدالرنزی صاحب ویلی چې موږ یو ګډ کمیسون لرو. زه به مخکې دې نه وایم چې دا ګډ کمیسون دې باندې کار کوي، ولې مرکزي ادارې دې باندې کار نه کوي؟ په دریم فصل کې د اعتراض د بررسۍ په نامه باندې یو فصل ده چې د دې پامدې قانون کې شتون لري. د ګمرکي حاکمیت د ادارې د رامنځته کول دي چې د دوی دنده دغه ګمرکي سندونه، ګمرکي تعارفي، ګمرکي کړنی دغه ټول دوی حاکمیت په دوی باندې لري، دوی دغه څاري. لکه څنګه چې ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په د درېمې مادې په 15مه فقره کې موږ ګمرکي څارنه لرو، په 26مه فقره کې موږ ګمرکي پلټنه لرو. چې د تر دې نور ډېر داسې موارد څه متاسفانه چې د خپرونې وخت کم ده چې د ګمرکاتو په قانون کې وضاحت لري. بل موضوع راځم دې ته چې ښاغلی عبدالرمزي صاحب ویلی چې په تیرو درې کلونو کې اوس پښتنه دا کیږي چې تیر اوس څه معنا لري؟ آیا دغه اداره یا دغه ګمرکات چې رامنځته شوي په هغه وخت کې قانون شتون نه درلوده؟ یا که چیرې موږ نن دې باندې یعنی خپل ځان لپاره ویاړ ګڼو چې موږ وایو چې نن مو دا کار کړی، پر نه ده سوی ول نه ده سوی، که قانون شتون نه درلوده نو د موږ هغه قانوني عذر چیرته و؟ بل موضوع دی استخدام ویلی چې اوس لکه تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ما هم په یاد دي چې ښاغلی وزیر صاحب د رسنیو لارې دا به وکړه چې حتی فکر کوم چې کومې اشتباه نه کړي په رسنیو کې قیمت هم وویلی چې مختلف قیمتونه د دې ته ورکړل شوي وو چې استخدام په قیمتو باندې کیږي چې ښاغلی عبدالرمزي دا رد کړه. او ما تاسو یو راپور درلوده په دې ارتباط چې ښاغلی وزیر صاحب د مالی په دې ارتباط کړی، موږ هم وایو چې حتی هلته استخدام مثلا ممکن قانونی نه سوی یا په اساس زور او واسطو سوی، او یا هم ډیری ګمرکاتو کې دغه خدمتی کسان هلته یا مثلا قراردادی کسان هلته شتون لري. بل موضوع دا چې دوی وایي چې موږ ته دغه کوم ایم ایف کوچا ویلی چې موږ ته هدف ټاکي. زه داسې وایم چې دغه ګمرکات څنګه پیشبینی کوي چې مخکې له مخکې نه موږ دومره یو هدف ته رسیږو؟ د ګمرک محصول په قانون کې راغلی دي چې په اساس د تجارت یعنی په اساس صادرات او وارداتو باندې کیږي. نو ته څنګه مخکې له مخکې داسې یو ارزیابي کوي یا مثلا د ځان له بدل لپاره داسې یو ټارګیټ یا هدف ټاکې چې زه به مثلا په 90م کال کې 10 روپۍ یا 100 روپۍ یا 2000 روپۍ زه د مالی وزارت لپاره یا د افغانستان د حکومت لپاره زه هدف ته ځان رسوم؟ دلته پښتنې ځینې پښتنې مطرح کیږي که چیرې ته ونه رسیږي د تا د رسیدو ته د لاره څه ده؟ آیا ته د خپل محصول لکه څنګه چې په قانون کې واضح شوی ده چې د داخلي مالونو نه محصول څنګه وضع کیږي، د خارجي مالونو نه محصول څنګه وضع کیږي، یا هغه مالونه تولیدي افغاني مالونه چې په داخل د قلمرو د ګمرکاتو کې وجود لري، یعنی هغه ساحې چې تحت پوشش د ګمرکات دي، د دوی محصول څه رقم ده او بیرونی اموال محصول څه رقم ده؟ په چې کله واردېږي افغانستان یا داخل د یوې خاورې ته واردېږي، نو دا خو هغه مختلفې ستونزې دي چې موږ مجبورن چې که چیرې ونه رسېږي موږ فشار په هغه سرمایهدار یا په هغه تجار یا په هغه متشبع چې هغه مال راواردوي موږ یې په هغې باندې واضح کړو. که چیرې موږ ښه هدف ته ځان رسوو چې واقعا موږ ښه شفاف او پاک ګمرک ولرو، ګمرکونو د قانون رعایت دی وسی، دغه پښتنې چې نن یا موږ په پټوله معنا نه تطبیقوو یا هم موږ ورته ځواب نه سو ویلی، په هغه وخت کې چې موږ قانون تطبیق موږ په پټوله معنا موږ دې ته جواب هم ویلی، او دغه د بیت المال مالک دا به موږ واقعا خپل جی ته رسولی، او موږ به بیا دغه نننۍ ستونزې چې لرو دا به د سبا لپاره شتون نه لري.
ډېره زیاته مننه. خو له ما سره یو راپور دی، په دې راپور کې تاسو ادارې ویلي دي چې په لوړه کچه باندې له مرکز نه، له سیمې نه او نورو برخو نه د استخدام کې لاس وهنه کیږي دوی فشار راوړي تاسو کولی شئ وای څوک تاسو په دغه برخه کې مداخله کوي
تاسو سره د موږ د رئیس فخری صاحب مرکه هم شته چې د اطمان دیوانه بخبره شوی باغې کې ورته اشاره شوی دا چې دغه د استخدام ستونزه د تشریح اموال ستونزه او همدارنګه نور ستونزې چې متاسفانه د خبرونې وخت لګد
ډیر زیاته مننه د راتلونکو نه خبرونه د کنټرول او تفتیش ادارې پاړه باندې ده تر راتلونکو خبرونه الله پامن
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود زخمی هم افتیده
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 101.5